آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کېږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ یوه مرکه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي د مرستیال نظیف الله سالارزی سره لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د بلخ نوې ولی انجینیر محمد داوود وای کار ته چمتو دی او د امنیت په باب کوم اندېښنه نه لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری د بیت المقدس په باب د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړېدو انتقاد کړی دی او ټاکل شوی چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان د وضع په باب هم بحث وشي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د بلخ نوې ولی وای کار ته چمتو دی او د امنیت په باب کومه اندېښنه نه لري. د بلخ نوې ولی انجینیر محمد داوود وای چې د امنیت په باب هیڅ تشویش نه لري او هر وخت چې ورته جمهور رئیس محمد اشرف غنی هدایت ورکړ په کار به شروع کړي. د افغانستان د جمهور ریاست مقام د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تا محمد نور استعفا منل شوی او د هغه په ځای انجینیر محمد داوود د بلخ د ولی په توګه ټاکل شوی دی. مګر په یوه وخت د بلخ په خوانی والی عطا محمد نور وای چې د هغه استعفا بې اعتبار ده او نه مني. هغه وای چې دغه استعفا یې کله چې د ارګ سره د اطمینان د حاصلولو لپاره مذاکرات کول تقدیم کړی و. د بلخ نوې والی انجینیر محمد داوود چې د جمعیت اسلامي د ګونغړی هم دی امریکا غکته ویلی دی چې د بلخ د والی په توګه د هغه د مقرری سره د هیڅ پراخ ملاتړ هم ملګری دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیری د بیت المقدس په اقله د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړېدو انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له لوري په رسمي ډول د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب نن د ملګرو ملتونو یو عاجله عمومي غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری میرمن نیکی هیلی په جدي توګه ویلي دي چې متحده ایالات به هغه نمونه یاداشت کړي چې د امریکا په دغه پریکړې انتقاد وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د ټولنې 193 غړي به د هغه پریکړه لیک په حق لرای ورکړي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه غواړي د بیت المقدس په خپل فیصله لسره غور وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د افغانستان د وضع په باب د دغه نړیوال ټولنې رپورت واوري او بحث به پرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونیما وایي په دغه غونډه کې به د افغانستان د وضع په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په تازه رپورت بحث وشي. په دغه رپورت کې د افغانستان د سیاسي وضع، امنیت، سولې، اقتصادي ودې، سیمه ایزې همکاري، بشري حقوقو، د مخدره مواد سره د مبارزې، بشري مرستې، د مهاجرو او د بېځایه شویو کورنیو په باب مواد شامل دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویل دي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو محاصره د اجناسو د خوراکي مواد نرخونه ډیر لوړ کړی دي او بچې هلته مخکې هم نه کموي اوس لا کمې شوې دي او هغې د یمن خلکو ته جدي طبي مشکلات پیدا کړي دي. د یونیسف ادارې خبرداری ورکړی چې د پاک اوبو او د نورو طبي خدماتو نشتوالی په نشټوالي په هغه ملک کې د ماشومان په صحیح وضع ډیر بد ناوړه اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه دروي کې د یمن خلکو ته تیل او نور بشري مرستې ورونه رسیږي نو هلته به وضع دومره خراب شي چې بیا کنټرول کول ډیر مشکل وي. د عراق په نیمه خود مختار سیمه کې د کوردانو د سیمه ایز حکومت نه دوه مخالف ګوندونه یعنی د ګوران او د کوردستان اسلامي ګوند وتلی دي. دغه دوه مخالف ګوندونه د خلکو د هغو مظاهرونو دوه ورځې وروسته د حکومت نه ووتل چې د معاشونو د نه ورکولو او د نورو اجتماعي خدماتو د نه موجودیت له کبله په مظاهرو لاس پورې کړی و. د کوردانو په سیمه کې دغه تشنج هغه وخت پیدا شو چې د بغداد مرکزی حکومت د کوردانو په سیمه باندې د هغه ریفرندم نه وروسته فشارونه زیات کړل چې د سپتمبر د میاشتې په 15مه نیټه ترسره شوی وو، او په هغې کې د کوردانو اکثریت د خپلې ازادۍ په طرفدارۍ رایې ورکړې وې. ترکیې یو سارنوال د هغه ترکیې امریکایي باسکټبال د نیولو غوښتنه کړې ده چې د هغه ملک جمهور رئیس جب ته یو دوان ته د هنت الزامونه پرې لګېدلي دي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د روان لمریز کال په 9 میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو له 300 څخه زیات لوی او واړه قومندانان وژلي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په دې وخت کې د حکومت زرګونو نورو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښته. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان لمریز کال له حمل میاشتې څخه تر دې مهاله افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد شاوخوا 10,000 ځمکني عملیات او هوایی بریدونه ترسره کړي چې پکې د طالبانو او داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری چې د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، د دغه عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو او داعش ډلو د 301 سلویخت لویو او کوچنیو قومندانانو په ګډون د دولت زرګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ښاغلي وزیری د دولت د وژل شویو وسلوالو مخالفینو کره شمېره څرګند نه کړه، خو ویل چې په وژل شوو کسانو کې 1428 تنه د داعش ډلې جنګیالي دي او پاتې نور وسلوال طالبان. هغه ویل د طالبانو 280 قومندانان وژل شوي او د داعشیانو 1428 تنه وژل شوي، 192 داعشیان ټپیان شوي دي، د داعشیانو 16 قومندانان وژل شوي او 15 داعشیان نیول شوي دي. جنرال وزیری زیاته کړه چې په دې موده کې د دولت څخه باندې 8,500 وسلوال مخالفین ټپیان شوي او نږدې 2,000 نور ژوندي نیول شوي دي. د ښاغلي وزیری پر وینا امنیتي او دفاعي ځواک نو په دې موده کې شاوخوا 10,000 ماینونه شنډ کړي او د دولت د وسلوالو مخالفینو د سد پاسا 1,100 تروریستي پیښو مخه نیولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې موده کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوختې مرجوبلې په اړه څه ونه ویل. د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه د دفاع وزارت د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. جنرال وزیری دغه راز وویل چې سکال د دفاع وزارت له فساد سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي او د پوځ شاوخوا 2,000 منصوبین یې د مختلفو جرمونو په تور محاکمه کړي دي.
335 نفر به یک سال حبس تنفیذي محکوم شول.
هغه ویل 315 کسان په یو کال تنفیذي حبس محکوم شوي، 101 کسه له یو کال څخه نیولې تر 15 کلونو پورې په تنفیذي حبس محکوم شوي، 22 تنه تر 15 کلونو تنفیذي حبس محکوم شوي دي، 18 کسان له 15 څخه تر 20 کلونو تنفیذي حبس باندې محکوم شوي دي، 2 تنه د قصدي قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او 198 کسان نقدي جریمه شوي دي. ښاغلي وزیری زیاته کړه چې د دفاع وزارت پر روان مالي کال کې تر اوسه خپل 80% انکشافي او 15% عادي بودیجه لګولې او په 9 میاشتو کې د تدارکاتو په برخه کې نږدې 3 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د ظفر قلی اردو قومندان جنرال محمد ناصر هدایت وایي د هرات په ولایت کې د ملا سمت په نوم د طالبانو یو لوړپوړی قومندان افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې ټپي سوی او د درملنې لپاره پاکستان ته لیږل سوی دی. جنرال هدایت امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د خپل کنټرول لاندې سومې کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وشود. طالبانو د ملا سمت ټپي کېدل په کلکه رد کړي. په مکرې په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ.
د افغانستان د 200م ظفر کلی اردو چارواکی وی د هرات ولایت د پاره طالبان لخوا د نوول شوی ولی ملاسیل او په دغه ولایت کې دغه ډلې ولول پوره کمانډان ملاسمت 13 ورځ د افغان وی ځواکونو په بمباری کې سخت ټپي شوی دی. د 200م ظفر کلی اردو کمانډان جنرال محمد ناصر هدایت امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ملاسمت د ټپي کېدو وروسته د هلمند د بهرامچیل لارې د پاکستان د کویټي خارته درملنې لپاره لیږدول شوی دی. جنرال هدایت ویل دا ملې د پاره ولایت د خاک سفید پولیسوالۍ کې 13 ورځ د افغان وی ځواکونو لخوا شوی دی. جنرال هدایت ویل دیوی دقیقی کشفی اطلاع پر اساس چې ملاسمات د هرات ولایت لپاره طالبان لخوا نومول شوی د ولی مرسل د یو شمېر خپلو سرګروپانو سره چې شمېر یې 10 ته رسېده د نلیدش په سیمه کې راټول شوي وو او د پلان په ترتیبولو بوخت وو. غوښتل یې چې د پشتیرود بالابلوک او د پارا ولایت په مرکز د یو تهاجمي برید پر چمتووالي کار وکړي. له دې کمرغه وروسته له دې چې زه معلوم شو موږ په دې وتوانېدو چې د شینډن د هلیکوپټرو د لیوالو خوا پرې هوایي برید وکړو چې په پایله کې 18 تنه وسلوال چې 12 تنه دغه سر ګروپانو او ملال لال او ملا عبدالقیم کوچی هم پکې شامل دي ووژل شول او د هرات ولایت مرستیالۍ ته د طالبانو لخوا د مول شوی مرستیال والی ملاسمت پکې ټپي شوی دی. طالبانو په ویلامه کې چې په کابل کې رسنیو ته استولې د ملاسمت ټپي کېدو په اړه د ظفر کلی اردو د کمانډان سرګندونی ناسمی بللې ویلې دي چې ملاسمت روغ رمټ دي. د طالبانو یو ویان کاری محمد یوسف احمدی په دې بیان کې ویلي چې د ملاسمت د ټپي کېدو او دغه د اتل وسلوالو وژل کېدل په کلک رد دي. کاری احمدی ویلي چې په ملاسمت نه بمباري شوي او نه ملګري مړه او ټپیان شوي دي. د طالبانو دغه ویان د افغان حکومت چارواکو لخوا دغه سي خبرونه خپرول د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو د ماتې د پټولو هڅه ګڼلې ده. ملاسمت د هرات شینډن پولیس والی کی د ملا هیبت الله خان په مشرۍ د وسلواله طالبانو جنگلی مشري کوي. هغه د ملا عبد الرسول په مشرۍ د طالبانو څخه د بل جلاشوی ډلې د کمانډان ملا ننګلی وسلواله سره په شینډن کې په یو ګډه جګړه کې ښکیل دي. د 200م ظفر کلی اردو کمانډان امریکا غک آشنا لیټو ویل چې ملا سمد نه وادي دا چې د هرات ولایت شینډن پولیس والی کی د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کوله، بلکې هغه د هرات په ګوان د پرا او بادغیس پولیسونو کې هم د افغان ځواکونو په وړاندې په جګړو کې پوره ونډه لرله. جنرال هدایت ویل ملاسمت هغه څوک چې د هرات ولایت یې نام نه کړی و، بلکې د پارا ولایت په امنیتي وضعیت هم ډېره اغېزه لرله او د بادغیس ولایت په عملیاتو کې هم برخه لرله. د 200م ظفر کلی اردو کمانډان د پارا، بادغیس، غور، نیمروز او هرات ولایتونو امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وښود او ویل چې د ده تر کمانډې لاندې ځواکونه په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په ښه موقعیت کې دي. هغه د هرات ولایت د شینډن د ناارامې سیمې په هکله ویل چې تر اوسه دوی په دې توانېدلي چې په شینډن کې د 2 جوړو شوو ولسوالیو ای دوه پالی کی او د دوه نورو د پالولو کار روان دی چې ژر به دا ولسوالۍ هم پالی شي. په دې وروستیو میاشتو کې د شینډن د امنیت خوندیتوب لپاره جمهور رئیس غنی د شینډن ولسوالۍ کې 2 ولسوالیو جوړېدل منظور کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د افغان پوځ دغه کمانډان د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د 2 او هغوی ته د ایران او روسیې لخوا د وسلو د برابرولو په هکله رپورټونه تایید نه کړل او ویل چې په دې حوزه کې وسلوال مخالفان د کلاشینکوف ماشیندارو تر څنګ د دوی پر وړاندې په جګړو کې د سنایپر او دوربین لرونکو ټوپکو څخه هم کار اخلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف خبرداري ورکوي چې په یمن کې د تیلو په واردولو د محدودیتونو له وجې د چشاک پاک اوبه مخ په خلاصېدو دي. دغه اداره وایي چې دا کار تر ډیره حده ماشومان د مرګ د خطر سره مخامخ کوي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه راپورټ رالېږلې دی چې عاشق الله رحیم زوی به یې تاسو ته واوروي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن هوایی او سمندري لارې په دې خاطر تړلې دي چې حوثي شیعه یاغیانو شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د سعودي په پایتخت ریاض بلستیک توغندای ورکړه. ملګري ملتونه وایي چې د ائتلافي ځواکونو د اقدام په یمن کې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې د لارې د تړل کېدو له وجې په یمن کې د شیانو بیې د اندازې نه زیاتې لوړې شوې دي او د اوبو د کموالي ترڅنګ په یمن کې چې د مخکنه هم پکې د اوبو د کموالي بحران و نور جدي روغتیایي مشکلات پیدا کړي دي. د یونیسف اداره وایي چې په دې تیرې یوه میاشت کې د ډیزل او تیلو بیا 2 زیاته شوه او په هغه هیواد کې د اوبو د کموالي ستونزې هم زیاتې کړي دي، په ځانګړي ډول د غریبو کورنیو لپاره. دا اداره وایي د اوبو رسونې هغه سټیشنونه چې په څوارلسو ښارونو کې شاوخوا درې میلیونه خلکو ته اوبه رسوي تیلې مخ په خلاصېدو دي. د دې ادارې یو ویان کریسټوف بولیرس وایي چې د هغو اوبو قیمت هم د اندازې نه زیات لوړ شوی دی چې په ټرکونو کې د پیسو په بدل کې خلکو ته رسول کیږي. ښاغلی بولیرس وایي چې د یمن د نفوس د پنځو نه د یوې برخې لپاره همدغه ټرکونه د اوبو د ترلاسه کولو یوازنۍ لار ده. په یمن کې د ټول نفوس د درېو نه دوه برخې په سخت فقر او بیچارګۍ کې ژوند کوي او هغوی په هیڅ صورت دا توان نه لري چې اوبه په پیسو واخلي. همدا اوس په دې هیواد کې 400,000 ماشومان په سوې تغذی اخته دي. د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرل په سوې تغذی د ماشومانو د اخته کېدو مهم عامل دی او هغوی هر ورځ د ژوندي پاتې کېدو لپاره زیار باسي. د یونیسف ادارې خبرداری ورکړی دی چې د پاکو اوبو او نورو روغتیایي خدماتو نشټوالی د ماشومانو پر روغتیا او عمومي حفظ الصحې ناوړه اغیزه کړې. دا اداره وایي چې زرګونه ماشومان د اندازې نه زیات کمزوري شوي دي او د دې خطر موجود دی چې ښایي په نسناستي او کولورا اخته شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارنګه ویلي دي چې د تیلو د نشټوالي له وجې هغوی نشي کولای د میلیونونو ډالرو په ارزښت واکسینونه چې د خلکو د ژوندانه د ژغورلو لپاره اړین دي وساتي. یونیسف غوښتلی دی چې هر څومره زر چې کیږي د یمن محاصره دې پای ته ورسیږي، ځکه هغوی خبرداری ورکړی دی چې د بحران د یمن خلک اغیزمن کړي، په ځانګړې توګه ماشومان. دا اداره وایي کتیل او نورې بشري مرستې د هیواد ته ونه رسیږي، بحران به دومره پراخ او زیات شي چې کنټرول کول به یې د وسې نه بهر وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان رپورټ واوري او په مختلفو برخو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. دا چې د بحث مهمې خبرې به څوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استاد مرستیال نظیف الله سالرزی آشنا رادیو ته داسې وویل:
مننه. دا راپور چې تقریبا په هر درې میاشتو کې یو ځل د عمومي سرمنشي لخوا د امنیت شورا ته وړاندې کیږي، دا د افغانستان په ټولو روانو چارو باندې لیدنه او کتنه ترسره کوي او ملاحظات خپله د یونما په افغانستان کې لري. د سرمنشي له لارې هغه امنیت شورا ته وړاندې کوي چې په هغه کې خپل امنیتي سیاسي پرمختیایي د برخې د سولې هڅې په افغانستان کې د سیمه ییزې همکاري یعنې د بشري حقونو وضعیت د پخوا کې خپل هغه کوم بشري مرستې چې افغانستان ته کېږي، د ټولو برخو باندې به
بله. څه فکر کوئ سلارزه سه پام دی برخو کې چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د غوښتنې سره سم پرمختګ یا کار شوه دی په افغانستان کې؟
راپور ته کو نظر واچول شي، یعنی دا مده چې په دې کې ټاکل شوی ده چې تقریبا د میشي کېږي، په دې کې به ګرانه وي چې تاسو زر وویل شي چې په کوم برخو کې یعنی چټک پرمختیا ترلاسه شوې ده. ولې بې د شکه هغه خپل د منظورو ملتونو نظریات دي، ولې د افغانستان د حکومت استازي څوک چې دلته دا پلاوی دلته کوي، دوبخه د خپل د نظره د افغانستان کومې لاسته راوړنې چې افغانستان حکومت درلودلې هغه به نړیوال ته واورئ.
آیا په دې یو کلنی راپور کې به داسې څه ذکر شوی چې څومره د افغان حکومت ملاتړ جلب کړی او دوی ورسره څومره همکاري کړې ده، څومره د ملګرو ملتونو د استازیتوب نه په افغانستان کې ګټه اخیسته ده او دغه موقع د افغانستان لپاره څنګه وه؟
د افغانستان او د ملګرو ملتونو ترمنځ دا ملګرتیا د لسیز رئیس روانه ده او په دې اخیرو کې په دې ملګرتیا باندې ډېر غور او بررسی په دې روانه ده چې په څه ډول وکولی شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هغه ټولې ادارې چې دي وکولی شي د یو واحد ملګرو ملتونو په توګه باندې وکولی شي د افغانستان حکومت او خلکو ته خپل ملاتړ وړاندې کړي. یعنی په لنډه توګه کومې برنامې او کوم پروګرامونه یا اصلاحات کوم برنامه چې افغانستان حکومت لري ملګری ملتونه په څه ډول کولای شي چې خپل ملاتړ د هغې تر شا ودري تر څو چې هر څه زره موږ کولای شو دغه اصلاحات په افغانستان کې ترلاسه کړو.
خو زما پوښتنه دا ده چې خپل افغان حکومت څه کولای شي چې د ملګرو ملتونو ملاتړ جلب کړي؟
یعنی بے شک ملاتر خالته موجود دی، فعلاً منگ هغه ملاتر په خصوصیات باندې بحث کوو. یعنی څنګه چې ما مخکې ویلې، یعنی کوم هغه د افغانستان لپاره چې کومې برنامې د افغانستان د حکومت لپاره چې کومې برنامې لومړیتوب لري، په څه ډول موږ کولای شو چې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت ترمنځ داس یو هغه همکاری رامنځته کړو چې دا همکاري کې په کافی کچه باندې همغږیتوب موجودی او ملاتړ هم د هماغه برنامو تر شا وي.
بله، او دا به هم وکتل شي چې سبا ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د افغانستان په وضعیت د دې سازمان رپورټ اوري په مختلفو برخو کې چې تاسو یادونه وکړله، نو کال لپاره به د دې مرستې او ملاتړ تر کوم حدا او تر کومې کچې. ډیره مننه سالار زیسب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پکتیا امنیتي منصوبینو ویلي هڅه کوي چې د دغه ولایت لالارې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي. په ننګرهار ولایت کې تولید سوي زیاتره مخدره مواد د لوګر او پکتیا ولایتونو لاره د افغانستان لویدیست انتقالیږي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د نشه یي موادو د انتقال لپاره د لوګر او پکتیا ولایتونو څخه د وی مهمې لارې په توګه استفاده کیږي. په ننګرهار کې تولید شوي زیاتره نشه یي مواد د دې ولایتونو لاره غزنی او بیا د افغانستان لویدیزو سرحدي سیمو ته رسیږي. د پکتیا امنیه قومندان وایي هڅه کوي چې د قاچاقړونکو پر مخ ټولې لارې وتړي. د ده په وینا روان لمریز کالي 15 قاچاقړونکي له سلګونو کیلو ګرامه تریاکو او یوه اندازه هیرینو سره یو ځای نیولي هم دي.
تر اوسه 540 کیلو ګرامه چرس او 210 کیلو ګرامه خام چرس او 490 کیلو ګرامه تریاک او اته کیلو هیروینم نیولې دي. تر اوسه
په پکتیا ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت لاره د مخدره موادو قاچاق په دغه ولایت کې د دې موادو خرڅلاو او لزګونو زرو خلکو ته د اعتیاد زمینه برابره کړې. د ګردیز اوسیدونکو وایي چې کدی نشي موادو د قاچاق مخنیوي وشي، د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ د روغدو کسانو د شمیر په کنټرول کې هم پوره مرسته کولای شي.
که امنیتي ځواکونه مخه ونیسي، نو په ښارونو کې په کلو کې به د نشئی توکو د استعمال او همداشان د خرڅلاو مخه به ونیول شي. په خپل
نشئی توکي چې بند سي، نو خوي باید راتلونکی نسل خرابوي. دا د خدای بند کې او حکومت تم په کار دي چې بند کې، عوام خلکو تم په کار دي چې بند سي بند کې، او دوی په خپل هم نه استعمالوي، نو بس راتلونکی نسل به خدای په خیر ښه روغ جوړ.
په پکتیا ولایت کې د کوکنارو کرکیله د تیرو اتو کلونو راهیسې صفر ده، خو په ځینو ولسوالیو کې یو شمیر بزګرانو د چرسو کښت لا هم جاری ساتلی دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د بیت المقدس په هکله د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړېدو انتقاد کړی. ټاکل سوی ده چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لورې په رسمي توګه بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه د پیژندلو په اړه د پنجشنبې په ورځ ملګري ملتونه بې سارې عاجله عمومي غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه عمومي عاجله غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنې جوړیږي.
سلګونو فلسطینیانو نن د غزې په ښار کې د امریکا د هغه ویټو پر خلاف مظاهره وکړه چې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د مصر د یو پریکړلیک پر خلاف کارولې و.
دغه ملي او اسلامي ډلې د دې لپاره راغلي دي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ادارې ویټو رد کړي او وایي چې د امریکا ادارې د فلسطینیانو، عربانو او مسلمانانو پر خلاف یو دریځ غوره کړی دی.
په امنیت شورا کې د امریکا له ویټو نه وروسته په ملګرو ملتو کې د فلسطین نماینده سبا ته د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د غونډې غوښتنه کړې ده. چې پکې د مصر هغه مساوده به وړاندې شي چې د دوشنبه په ورځ د امنیت په شورا کې امریکا ویټو کړی و.
یو ډله هیوادونه د فلسطین د خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې او فعالیتونو د ادارې په بودیجه کې له 1% نه کم ونډه لري، مګر کله چې هغوی په امریکا تور لګوي چې سولې ته په بشپړ ډول ژمن نه دي، نو د امریکا د خلکو د صبر کاسه نسکوریږي.
د عمومي اسامبلی پریکړه اجرایوي بڼه نه لري، خو د مسودې په ملاتړ یا مخالفت کې رایه ورکول زیاتې سیاسي پایلې لري. اسرائیل بیت المقدس تل د خپلې همیشنۍ پلازمینې په توګه ګڼلې ده، خو فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د یو راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه غواړي. هغوی د سولې په پروسه کې امریکا نور د باور وړ انډیوال په توګه نه مني.
Well, unfortunately, the United States of America
امریکا لا بعد مرغ زمونګه و اسرائیلانو ترمنځ د یو منځګړی د لوبولو پر ځای پریکړه کړې ده چې ځان یې له اسرائیل نه زیات بللې دی، نو همدا وجه ده چې د یو منځګړی حیثیت له لاس ور کړې دی، ځکه چې اوس په بشپړ ډول د اسرائیلو په طرف ده.
د ټرمپ اداره وای چې په منځري ختیځ کې د دوه هیوادونو حل تاجمنه ده، او د سفارت موقعیت د سولې په خبرو باید هیڅ اغیزه ونه لري. خو په بیت المقدس کې نن یو لوړ پوړی پادری د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یو طرفه پریکړو پر خلاف د بیت المقدس اوسنی حیثیت باید خوندي وساتل شي.
بیت المقدس نه یوازې د سیاسي حاکمیت او پولو موضوع نه ده، بلکې دا له هغه نه زیات ده. مونږ بیت المقدس ته یوازې له یو سیاسي اړخ نه نشو کتلی، بلکې د میلیارډونو خلکو لپاره یو دینی سمبول هم دی.
د ټرمپ اعلان د امریکا د هغې پالیسۍ نه شاته تګ دی چې له مخې د بیت المقدس سرنوشت د خبرو له لارې باید وټاکل شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
اټکل کېږي چې سږ کال په ننګرهار کې له باغونو څخه زر ټنه مالټې حاصل ترلاسه سي. د مالټو ونې په هغو سیمو کې دي چې حکومت پرې کنټرول نه لري. ځایي خلک د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د حاصلاتو زیاته ګټه د حکومت وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. په جلال آباد کې زموږ همکار ذبیح الله غازی دغو باغونو ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
باغوانان د کال د کړي خواري حاصلات په ډېرې بې صبرۍ راټولوي، ځکه د ګټې وټې ډېرې هیلې په همدې موسم پورې تړلې. د باغ په دننه کې خلکو ته په خوراک پابندی نشته. وطنۍ مالټې خوږې دي. دا د ننګرهار په بټیکوټ کې د کانال ادارې پورې تړلی د مالټو هغه باغونه دي چې څو کال وړاندې کېنول شوي او اوس حاصل ته رسیدلی دي. حکومت خلکو ته یو جریب د کال په 800 افغانۍ ورکړي. حاصلې باغوان اخلي خوشر داده چې د بوټو پالنه بکوي، خو په قابو او ټولو باغونو د حکومت واک نشته.
یاره بټکوټ ساحه کې خو د کانال زمکه عمومي چې کومه د سرکونو د سر لره رسیږي او لاندې بس به نش کولای چې حکومت
د غلطه په 3000 جریب زمکه کې د ستروسو د خاندان باغونه کینول شوی چې یوازې زر جریب مالټی دي.
اټکل کیږي چې د کانال ریاست د دغه زمکو نه به سکل تر زر ټنه مالټی تر لاسه شي. خلو یا ننګونه دا ده چې دې باغونو ته د حکومت لاسونه نه ورسیږي. دلته باغوانان وایي هغه څه چې لازمه ده حاصلات په لاس نه ورزي.
لکه په یو خاخ کې دا دواړه، یوې د باغوانو او بل هغه په سیمه کې د حکومت د مخالفو وسله والو رسیږي. خو د ډیرو په باور کې حالات خو هم نه دي، خو دې نسل ته د خپل وطن دغه میوه دراتلونکي یو خزیره کېدلې شي. چارواکی منی چې په سیمه کې واکمن وسلوال د دغه باغونو نږدې او یا سلنه حاصلات په خپلو کې سره یې شي.
دا غل خلک راځي مو تشکیتونه کې چې تاسو مو تزمو کې اجاره کوي، موږ د وسلوال ته اجاره اخلي یا غو مون نور پیسې دی وشه پر نامه وشه پر نامه اخلي یا مو ته جزیه پر نامه اخلي ودې پر نامه اخلي موږ کار کوي. دا موږ بار بار شریک کړو، موږ مخې ورشه د امنیت نشته ده. امنیت ساحه د ګواخلای ده ورسوالي وسنه رسیدل ته.
وطنۍ مالټې د جلال آباد ښار سره سره د گاوند او نور ولایتونو تمځي. پلورون کی وای د بټیکوټ مالټې خوږې او ارزانه دي. ګڼ ولسی خلک باور لري چې امن وي او وطنۍ محصولات نو کمې ده. څه
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.